سلامونه ستړي مسي وخت سهار 10 بجې سوی د مشال ریډیو په یوه لګړی کې مزه عبدالحی کاکړر کله کوم دا غړی اول نیمای ریپورتونه او دوما اونې چې خبرونه د مشال ترانا لاندې تا څنګه یې سوی دا په لګړی کې بعد سر ریپورت به موږ د تیرا راجګال د کډوالو غشتنې منل سبي او د احتجاج ختم کړی دی او د دې ترڅنګ بیرتا د نواز شریف آصف علي زرداري او مولانا فضل الرحمن ملاقات او د عیني ترمن په اړه خبري او دا رنګه د پښتونخوا نوم بدلول په اړه ریپورټر خو پاید له خبرو سرټکی د تیرا راجګال کمیټي د خیبر پښتونخوا لاله وزیر سره تر مذاکرات وروسته له تیرو شاوخوا اویا ورځو راهیسې خپل روان پر لټ ختم کړی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د طالبانو حکومت ازبکستان ته خواست کړي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې د کنسرټونه یا د موسیقي محفلونه وځندوي. په نایجیریا کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر تر 1300 دی. او سم د خبرونو تفصيل د تیرا راجګال کمیټي د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر مذاکرات وروسته د تیرو شاوخوا او ورځو راهیسي خپل روان پر لټ ختم کړی دی. په مذاکرات ډله کې شامل له خیبر د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی بیګام شالډي ټول چې دوی پرون له علي امین ګندپور سره ولیدل چې په کې د راجګال د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وسوه.
اولمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبانه بشتار شي په اغه کې و رجستریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو اغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
اقبال افریدی چې کوم خبره کړي هغه بیګا کړي دي نو لسبا ځای مراد نن دی. په مذاکرات کې فیصله شوی چې په لومړي مرحله کې به د راجګل د تور چپری سیمه کډوال ولېشتول شي. تر خبرو اترو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرند خپل شاوخه بیا ورځنۍ پر لټ ختم او تور خم درای د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل. راجګل په 2014 کال کې د فوجي عملیاتو لوجي څه د باندې تلويش څه زره کورنۍ به کور سره ویچ پکې د جنو سیمه خلکستان سوي او د جنو هغه لا پاتې دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر د مسلم لیگ هنون له مشر نواز شریف سره تر لیدو وروسته ویلي چې له واکمن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سره په آئین کې د عدالتي اصلاحاتو د ترمیم تر حده رضا سوی دی. پرون مولانا فضل الرحمن ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداري او ځینو نورو وزیرانو ته نواز شریف په خپل کور جاتي عمره کې ډوډۍ کړې وه چې پکې د حکومت لخوا په آئین کې د شپږم ترمیم راوړو په اړه خبرې وشوې. تر ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزیر ساګډار او بلال بوټو خبري غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمن ول د عدالتي اصلاحاتو په اړه په عین کې د ترمیم کول په خبره د ټول ګوندونو اتفاق کوسو. البته پر نورو چارو به مذاکرات جاری وي. هغه زیاته کړه په دې اړه اسلام آباد ته ځي او هلته به اپوزیشن ګوند تحریک انصاف سره پر دې موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د قومي اسمبلی او سینټ جلا جلا غونډې وربللې دي. د شهباز شریف مشري واکمن اتحاد غواړي چې په عین کې شپږم ترمیم وکړي او په دې اړه د سپتمبر په میاشت کې مسوده پلان پارلمان ته د وړاندې کولو اراده لرله خو د منظوري لپاره د مطلوبه اکثریت نه لرلو له وجې وړاندې نه کړه. د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن ګوند د پارلمان غړو ملاتړ ضروري دی. حکومت غواړي د دغو ترمیمونو له لارې د فوج واک پراخ او یو جلا آئیني عدالت جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړ شوی ځانګړی کمیټي په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې. د کمیټي مشر منیر احمد لغمانی پرون د اسمبلی په غونډه کې خپل رپورت وړاندې کړی. پر دې موقع د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی امر وکړ چې د کمیټي د مندونو پر وړاندې کې په پښتونخوا هاوس د سو عملیاتو په اړه مقدمه دایر شي. تحریک انصاف د اکتوبر پر 14 د اسلام آباد په ډیچو کې د عمران خان د خوشکول لپاره احتجاج کړی و چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي د احتجاج پر دوه مورځ پولیسو او رینجرز ځواک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپه والا او هلته سامانونه مات کړل. د دې پیښې د پلټنې لپاره د صوبې اسمبلی د اکتوبر پر 1 نیټه یو ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه. پولیسو او رینجرز ځواک ته کمیټې د تازه رپورت پر لاسنه دی ویلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د طالبانو حکومت ازبکستان ته د خواست کړی چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله جوړ تجارتي مرکز کې د کنسرټونه یا د موسیقي نور محفلونه وځنډوي. د افغانستان اټلس پرس اجانس پرون د اکتوبر پر 14 رپورټ کړی چې طالبانو د ازبکستان حکومت ته خواست کړی چې د نومبر چې د ترمیز نړیوال تجارت مرکز د موسیقي پروګرامونو ودروي اژن زیاتوي طالبان لړکور کړی کې خاص ټونه منسو نو شای افغان وګړي مرکز ته ل ورتللو څخه منه کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه خبره سوي وضاحت کړی چې دغه سی هیڅ یو خاص ټین نه دی ترلاسه کړی. د ترمیز نړیوال تجارتي مرکز چې د روان 2024 کال د اگست په پای کې پرانستل شوی چې په کې تجارت آزاد تجارت کې د افغانانو په ګډون نور کسان کولای شي بې له کومې ویزې اخیستو تر 15 ورځو پورې مختلفو کرنسیو کې راکړه ورکړه وکړي. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر تر 1 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو پرون دغه شمېرې اعلان کړې او زیاتې کړې چې په پېښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس رپورټ له مخې دا پېښه وروسته له هغې وسوه چې د اکتوبر په 15 د شپې د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پېښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي چې د پېښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداري سره سره خلک هلته د تیلو وړلو په خاطر ټول چې چاودنه وسوه. 13 میاشت هم د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د تیلو د ټانکر او مسافرونکو موټر د ټکر په پیښه کې 50 تنه مړه شوي ول. د خبرونو پای. خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل اوسم د ریپورټونو برخې ته راځو او لومړی ریپورټوم لکه څنګه په خبرونو کې اوریدل د خیبر پښتونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګل د احتجاجانو ترمنځ بلاخره مذاکرات کامیاب شوي دي. پرون د صوبی اعلی وزیر علي امین ګنډپور د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنځ ملاقات کې د راجګل د پیکورڅو خلکو کورونو ته د ستنولو په اړه فیصله وسوه. د راجګل کډوال له بشاو خواوي او ورځو راهیسې په خیبر کې پرلتوالی و چې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لاره هم تړل شوې وه. تر پروني مذاکرات وروسته پرلت ختم شوی او تجارتي لاره خلاصه شوې. نور حال د فرحت شنواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پاس د تیرا راجګال کډوالو کمیټای مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشه 15 ورځو راهیسې لګولې احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړه.
روټ بولاو شو اعلان وکړه افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو او روټ چې کوم د بولاو شو
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینه بے کوره شوي خواوشه 2200 کورنۍ ولیږل شي.
پوړم بي فیس کی حکومت د یو قبيله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي په هغه کې و رجستریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې په هغه کې به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکې چې دا پداش پد یا په و میاشتې کې بد دې چې کوم د واپسی ری هب او الته حکومت ضروري تنظیمات یا د دې په ذمہ چې کوم کارونه دی هغه په حکومت طریقه کوي نو هغه ورز باندې به نوټیفیکیشن وشي او د دې حکومت دی د نورو حکومت زینو دی د دې په حواله سره به شډولم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وایي چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دواړو حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوخته بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چې کوم د پاک افغان تجارت لی دی تر سنټری شه پورې دا تجارت خور دی نو چې کله داسې حادثې راشي نو په دې کې یو میا حساب چې کوم معلوم کړل شوی دی نو هغه تقریبا 2.5 میلیون ډالر اکسپورټ دا یو میا نقصان دی ورسره 1540 میلیونه روپۍ دا د امپورټ په شکل کې نقصان دی. سنټرل ایشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي نظرونه دا پاکي ساتل پکار دي، او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي دا روډ نه سایډ پکار دي. که داسې عدسی راځي نو دا یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دی، نو ورسره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دی.
تیرا رشګال نه د بدمنی او پوځي عملیاتو له امله په 2013 کې خواوشا 10,000 کورنۍ بې کوره شوي دي، او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه، او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې وس هم د امنیت مسله شته، او په ځینې ځایونو کې یې لا هم وسلوال شتون لري، او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا رشګال کډوالو د خیبر پختونخوا یو شمیر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو دوه میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا 4 وارې مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا رشګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې، او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان واکمن اتحاد په آئین کې د بدلونونو په اړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د ملاتړ ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمان ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي ول، خو بیګا دواړه مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروسته خبرې غونډې ته مولانا فضل الرحمان وویل چې هغه په آئین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. حکومت غواړي چې په آئین کې شپږ سیستم ترمیم کولو سره نوی آئینی عدالت جوړ کړي او پوسته نور واک ورکړي، خو د منظوري لپاره اکثریت نه لري، نو ځکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند غړو د رایو ته اړتیا لري. نور تفصیل له لاهوره طارق جمیل راکوي.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلاو خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډ خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمان وویل نن موږ په آئینی ترمیم بحث وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معاملہ درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
نننی غونډا ډیر خوا منغواړو چې په هیواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شوبه کې د اصلاحاتو لامل شي، او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مسوده رد کړې وه چې مخکې راغلې وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راضي نو ښه ده، کنا نو نن هم یې ردو او په دې ولاړی مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیادہ کړه چې اسلام آباد کې بعد تحریک انصاف ګوند مشرانو سبا هم په دې اړه اختلاف کوي. په دې موقع د پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمان مننه کوو، زمنګ او د جی یو آئی ترمنځ په ترمیم په اړه اتفاق شوی وو، او نن درې واړه ګوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
هم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے
مونږ داسې آئینی اصلاحات راولو چې مونږ د مشرانو لخوا جوړ شوی اساسي قانون ساتنه وشي، او له دې تعدیل یا ترمیم وروسته به اولس وګوري چې د آئین تفسیر او دفاع څه معنا ده او د دې ماتول څه معنا لري. دا یوه لویه کامیابي ده چې مونږ په دې اړه د یوې اجماع په لار روان یو، او په مناسب وخت کې باید د پارلمان له دواړه ایمانونو څخه منظور هم کړو.
مناسب وخت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروئل چدرے وانا گندنو دا عدالت پر اڑا دا آئینی ترمیم باندھے رضا دی اور راتنون کے اورا چکے با اور نورو تجویزوں ہم اتفاق ہوشی.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان
تیر سو ساتونو کی ددرے والو گندونو د مشرانو ترمنز ترمیم پر اڑا پر تفصیل سره خبری شوی دی. د عدالتی ترمیم پر اڑا اتفاق شوی او پا پاتی ٹکو با هم پا یوانی مورز کی وشی د شنگائی د همکاری سازمان غنڈوی یا د اساسی قانون کی ترمیم دا ټول آغا اصلاحات دی چی پا اولس او د هیواد لپاره دی. دا آغا اصلاحات دی چی اتلس کالا مخ کی پا لندن کی د نواز شریف او بنظیر لخوا لاسلک شوی او روس تا ټول گندونو هم د دې تائید کړی وو
کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادوں نے وڑ دے چھ دے اڑان دے اکتوبر پر پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہم تلے ہو چرتا چید بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پر آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کرے ہو. بلخوانن پنس شمبے پورز دے کامی سمبلی اور سینٹ غنڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چھ پدے کے وش پگشتم آئینی ترمیم دے منظورے لپارا اڑان دی شی. یادی وی چی حکومت دا آئینی ترمیم دے ہیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چی دا بدلون بد عدالت او ہیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی. بلخوا اپوزیشن گن تحریک انصاف طور پر کوی چی وفاقی حکومت پر عدالتوں اثر انداز کے دل گواڑی اور یاد ترمیم دا اسٹیبلشمنٹ پر خواہ کول گواڑی. طاہر جمیل خان، مشال راڈیو، لاہور.
رپورٹ کے باور دلس پاکستان اولس مچر آصف علی زرداری نن دا کامی اسمبلی و سینٹ غنڈور پر لے دا داس فکر کی جی شاہی حکومت و غنڈ کی پائن کی دا بدلیلون مسئلی دا وڑاین دی کی قوال بتا دا خبر کرانا دا ونی هم حکومت تصدیق کردی دی حکومت دا ترمیم للاری پا عدالت کی اصلاحات او دا فوج واک نور پراخوی حکومت پا دیارا نور گوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناسب کې عوامي نشل ګوند هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخه یې د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. خو ځینې پوهان بیا وایي چې د نوم نه له بدلولو سره باید دا هڅه هم وسی چې له مرکزي حکومت څخه د صوبې د بجلی د خالصې ګټې پیسې واخیستل شي. په دې اړه به د شاهین بنیری رپورټ وارو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللی چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند ویان احسان الله خان وویل چې صوبه تا خپل تاریخي شناخت ورکول د دوی په لومړی توبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپل رضامندي خودلې ده.
بالکل عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبه د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مون پاتر لسم ترمیم کې دانوم اغسته وو خواغین آباد مونږ یو پریکټس وکړو چې دا نوم به نه ویلې کېدو او هغه وخت کې دغه یو اچیومنت وو یو ټارګیټ وو. اوس چې موقعه راغله چې پاین کې ترمیم کیږي نو مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ پر امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونه کو کم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکولو والا دي.
د عوامی نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې یې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
نو عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغه د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم باندې پرېږدم بل ویل چې صوبې له وخت خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شوه تقریبا او بیا صوبې ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې. نو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په کم نوم باندې دلته سیاست وکړي ځکه د دې خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلشمنټ خلاف خلک خبرې کوي هغه خلک خوښوي. نو دوی کله خلاف شي او کله په حق کې شي نو د دې خبره داسې ده چې ځوانان چې کوم دي نو پرې نه پوهېږي. نو دوی اوس وایي چې یاره څه خوکو کنه چې خلک پرې ووایو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله وړو خطر کو خدا دی صبح دی نوم نہ خیبر لری کئی
خود سیاسی چارو یو بل شنون کی رفت اورگزے وای چی عوامی نیشنل گوند اوگدی مودی رئیسی د صبح د نوم بدلول لپارا مبارزه کړی دا د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صبح نوم د صبح سرحد نه په خیبر پختونخوا بدل شو او کوشپګوشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صبح با خپل تاریخی نوم پختونخوا ترلاسه کی رفت اورگزے زیاتوی چی ترکما د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده نو پدې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت او هغه دا عمران خان صاحب حکومت چې هغه مرکز کې حکومت او د صوبې کې حکومت خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې موږ ته پورا نه دی ملاو لکه لګي لګي به ملوي دی او اوس خود سي دي چې اوس خپل د مرکز کې بیل حکومت دی صوبې کې بیل دی اوس خو د سي حالاتو کې خو بیا دا یو بل نشي دی انتقام اخلي کنه عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی او چې وزیر اعظم وو نو دلته خبريالانو او هغه ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې دا چې کوم زمونږه بجلی په مت کې پیسې بقای دي هغه دا و چې زه ولز په پنجاب باندې کټو لګوم یعنی مطلب دای چې هغه ګوره ته تیار نه و چې هغه مطلب دای لکه پنجاب خفقی
دا په داسې حال کې دای چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مت کې خپل برخه ورکړي د خیبر پختونخوا وزیر الله علي امين ګنداپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبې پینزل سوا او لس بلین روپے قرضدار دے خو فقی حکومت وائی وقت پا وقت خیبر پختونخوا تخ پل بر خور کرے دا دا ابی وسائل و فقی وزیر مصدق ملک روان کال دا سپتمبر پا سلورما قامی سملے تاویل چی دا بجلی دا خالص منافع پا مت کی خیبر پختونخوا تا دو سوا او شپارس عرب روپے ورکڑی دی
دا مشال رادیو دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو په اړه چې کومه کمیټه جوړه کړې وه هغې پرون په دې اړه خپل رپورټ بشپړ کړ. کمیټې پر پښتونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز چاپي یو مجرمانه قدم ګرځولی او د پښتونخوا هاوس سیکرټري ته خط لیکلی چې پکې د زمورو کسانو ضد ده کاروایی غوښتنه شوې ده. پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیس او رینجر ځواکونو په پښتونخوا هاوس چاپه وهلې وه. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټې په 15 اکتوبر په پښتونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللې ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړې شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کړ نو چونکه دکی د مو خپل ډپارټمنټ سی دی خاص تور باندې چې دا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ وکيو سپرویژن کیو نو هغه باندې سخت اعتراض و شو چې هغه تا حال څه اکشن نه اخسته چې دو باقاعده ایف آئی آر کړی وای چې کوم حمله شوی دا کوم بې عزتی شوی دا کوم د افیسرز بې عزتی شوی دا کوم د پولیټیکل فیګرز یا د چیف ایگزیکٹیو او د پروینس یا ال تکم توڑ پھوڑ شوی دا خلک زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی نو د دې ټول نقصاناتو باندې چکم ایکشن اخستنه او هغه نه دا اخسته
یاد دی وی چې د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلې وه. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې. او هغه ویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوې و او د اکتوبر په 15 د خصوصي کمیټې د غونډې پوری په دغه لړکی هیڅ رقم اف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبائی حکومت نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبائی حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي.
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټې د اکتوبر په 15 په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجرز ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکوونکي په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټري ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلې دی.
د غلام غوث رپورٹ مو اوریدی. د سند حکومت مذهب سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وژنه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار پرون سند هایکورت خط استولې او ورزخه د ډاکټر شانواز د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو پوښتنه کړې. دا تر هغه وروسته ده چې د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو کې د ډاکټر شانواز د وژنې پر ضد په پراخه کچه مظاهره وشوې چې د کراچۍ احتجاج په تشدد واوښتې چې له کبله پر صوبایي حکومت سخت د سپتمبر پر 13 د میرپور خاص پولیسو دعوا کړې وه چې د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی ډاکټر شانواس د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی خو وروسته د چارواکو تحقیقاتي ډلې مقابله جاهلي وبلله او د پولیسو پر ضد باندې مقدمه درج کړه. نور حال د کراچۍ نه ځلې راکوي.
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اکتوبر په 14 په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
صاف او شفاف انکوائری ہو
چرنی پلٹنی اوشی شیخ پلوانی ہم راضی شی او ٹولنا ہم راضی وی مدنی ٹولنا ہم مطمئن شی د سن حکومت د لومړی ورځینا د هغه کورنۍ سره ولاړ دی. اف آی آر درج شوی دی. د دې څخه بالکل انکار نشتا چې ماورای عدالت وجنه شوی دا. خود عدالتی کمیشن سره به هر څه په ډاګه شي او د دې پیښي حقایق به په وړاندې راشي.
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سادیہ جاوید زیاده کړی حکومت د پیخ رستو د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړی و. په نوموړي تور او چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړی دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 18 د زئی جمعات امام په مندیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی و. خو ډاکټر شانواز په ځان لګیدلی تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړی و. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړونکي فعال سندو نواز گانگرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنی شاوخوا یو میاشت وشو حکومت پر دې خاموش وو.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی. حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وژنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکلې شي چې هغوی سند روادارې مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند مشر خزر حیات پیوایی حکومت د ډاکټر شانواز د وجنې په اړه هر څه مني خو هغه پولیس افسران او ځایي خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نمول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتی کمیشنی جوړ کړو. منګلړومبای روزی دا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه موري عدالت شوی د پولیسو افسران پکې ککړی دي. دا هر څه ثابت شول خو حکومت هغه صحیح ضرور خلک ننسی چې خلک را پارولی وو او ککړ لورپوری پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه
لوگوں کی فتح ہے.
نوموړي په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي ورځو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شاهنواز د وجنې وروستو د سن حکومت د ستمبر په شلمه د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان یې کړی وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروستو د ستمبر په شپږویشتمه د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شاهنواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ پخوانی ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نومول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ری خبرونه نیمای تراغلی او سرټکی او بیا به هونی ځ خبرونه ته زو. خو بهرال د تیرا راجګل کمیټې د خیبر پښتونخوا لاله وزیر سره تر مذاکرات وروسته د تیر شاوخواوی او رزورایسي خپل پرلت ختم کړی دی. د مشال تر وړاندې کې په بلوچستان کې مزدورانو ته د وژنو د لاملونو ته ځانګړې سوې دی. راځي ورته غوښتو
د مشال تر رڼا لاندې.
سلامونه اوستړي مسری د مشال ترنلاندی کی موزا عبدالحی کاکړ، هرکلی کوم. د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر لسمی او یو لسمی په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د سکرو په قانونو کې پر کارکونکو مزدورانو ډزې وکړې او لږ تر لږه یې ویشت تنه یې ووژل او شپږ نورې ژوبل کړل. دا شایي په دومره زیات شمیر کې د قانونو مزدورانو د وژلو لومړۍ پیښه وي چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په پاکستان کې هم خلک ډېر خفه کړل. د دې پروسه د احتجاجونو هم سوي دي خو تر اوسه هیڅ چا د دې ذمواري نه ده منلې. خو دا لومړی ځل نه دی چې مزدوران په نشه کېږي بلکې داسې پیښې مخکې هم سوي دي. پوښتنه دا ده چې آخر ولې په بلوچستان کې مزدوران په نشه کېږي او څوک یې کوي؟ یو دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی او ورسره د په کوټه کې د بلوچستان پخوانی بیوروکریټ او لیکوال شیرخان بازای دی. ځلاند یوسفزی د مشال ریډیو لپاره کار کوي او په دې وروستیو کې د بلوچستان د قانونو سفرونه کړي دي. پر هغه باندې یو دستاویزي فلم جوړوي او بیا شانګلې ته تللی دی. چلته دی زیاتره مزدوران دي د هغو سیمو نو ډېر زیات کار یې پکړی دی. نو ځکه دی په دې بحث کې را سره دی. او شیرخان بازای صاحب بیا د بلوچستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو لیکنې کوي او د بیوروکریټ په حیث په مختلفو چوکیو په بلوچستان کې په مختلفو سیمو کې ذمہاري ترسره کړې دي. تاسو دواړو تار کړی و.
مننه.
شیرخان بازی سی پایل بل تاسو کو د مزدورانو دغه کم د وژلو کیسه دا تر دې لمخه مزدوران وژل کیږي. دا پیشي آیا په کم تناظر کې موږ اخیستلای شو چې ولی بے ګنا مزدوران وژل کیږي؟ یعنی ولی کداغه اول تاسو راته جواب کی
صاحب؟ اول خو ستا او د مشال ډو مننه چې زما په دا پروګرام کې شرکت راکو. خبره دا ایسته چې دا اوس چې پر یو لس دا دوه دروش په مخ کې چې په دوکې کې دا پیښه وسوه دا یو ځل نه دی. په بلوچستان کې دا ترس پیشي دا ترس مرکوژنی د کول ماینز که نور ورکرز بی دا له ډیره وخته ته شروع دي. او دلته مسله دا ده ستا سوال دا دی چې دا ولې کیږي. دا سوال ډیر ژور دی او ډیر پخوانی له پخوا زره روان دی. په صوبه بلوچستان کې صوبه بلوچستان ولې دلته د دې ډیر غټ ستراتیژیک جیو ستراتیژیک امپورټنس دی. خاص کر د داشلو دیس کال چې دته نړیوال جګړه او بلوچستان میدان جنگ جوړ شوی دی. نو داغه په سلسله کې داغه لوجی دته چې دا کول ماینز کې څو کار کوي هغه د دې شکار سی دی. او دا تیر پیښه چې په دوکې کې وسوه دا ډیره غټه او ډیره دردناکه ده.
یعنی ستاسو مقصد دا زبدالش نور موزاتو کمه چې کمه جګړه چې یو په افغانستان کې ولا چې اتحادي ځواکونه راغلي وو په افغانستان کې جګړه خو په عین حال کې په بلوچستان کې د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي ورسته چې بلوچستانو کم د پاکستان خلاف جګړه شروع کړه، بیا د پاکستان فوج ردی عمل وکړي او هغه دا جګړه لا اوسم دا شل کال ځخه تقریبا کیږي چې دا جګړه روانه ده. نو ستاسو هدف دا دی چې دا یوازې په انفرادي حالت کې د مزدور په تناظر کې نه دي کتل چې مزو، بلکې دا چې کم پراخ د غشخړه ده دا د هغې دویم قربانیان دي.
زه په دې کې لږ اضافه وکم، دلته دوی په دې خطه کې دوی غټي تبدیلیانې چې څه وخت په 1980 او 1990 کې یو افغان انقلاب یو ایران انقلاب، نو په دې بلوچستان چې دی د دې دواړو ملکو سره بارډر دی او د دې په نتیجه کې دلته ډېر زموږ پر معاشتي حالاتو پر معاشي حالاتو پر سیاسي حالاتو ډېر اثرات راغلي دي پراته وو او اوس هم هغه جاري دي. دویم چې تا د اکبر بوکټي خبره وکړه، دا د اکبر بوکټي د کلیم بعد نه دي، دا په 2003-04 کې کستا یاد وي دلته گوادر سی پورټ باندې کار شروع شو د چاینا په دغه باندې، نو په مرسته باندې د دې یو دم انسرجنسی شروع شوه. اوله انسرجنسی په تربت کې پر ایف سی کیمپ باندې هلته بلوڅ اسلوالو حمله وکړه، بیا له دې پس په 2006 کې دوه کاله بعد دا انسرجنسی لو لیول انسرجنسی وه، بیا دا اکبر خان بوکټي کلین چې وسو دا ډېر
شدت پکې راغی او پراخه شوه.
بیا یو دلته بل هم ډیولپمنټ وسو چې په 2014 کې دلته چاینا یو سی پیک شروع کړ، چاینا پاکستان اکونومک کوریډور په نامه باندې $50 پروجیکټ دی، په دې تر اوسه $30 په مځکه خرڅ شوي دي. نو د دې په نتیجه کې دا جګړه چې ده دا ډېر زور واخیست او لکه ما چې اشاره وکړه د افغانستان او د ایران او د انقلاب اثرات او بیا دغه درې څلور
خو ځلاندي سرسي صاحب تاسو بلوچستان ته لاړاست، تاسو شانګلې ته لاړاست، تاسو له دې مزدورانو سره ولیدل د دوی در په درې او د دوی چې کوم ژوند دی د هغه حالات په دې باندې تاسو تستاویزي فلم جوړوي او مشال ډوبې ډېر زر نشر کی، تاسو خپل د سترګو لیدلې حال دی، تاسو چې کله دا سفرونه کول له دې مزدورانو سره به مناستې پاسې د دوی له مشرانو سره کولې، امنیت د دوی په کار کولو کې یا د دوی د ژوند چې دا کم کار دی په دې کې څومره مهم و، څومره د دوی لپاره دا چیلنجینګ یا ګواښونکی و؟
اول خو چې کله موږ بلوچستان ته ورغلو او موږ چور کې دغه سیمې سره ډېر بلد هم نه، خو ځایي خبریال زموږ چلته کې وو، هغه موږ سره بیا چې کوم خلک د دغلته د امنیت د حالاتو نه زیات خبر وو یا د کویلی مایم نه په کم کم ځای کې دي ولته څنګه حالات دي دغې نه زیات خبر وو، مختلفو خلکو سره موږ مشورې وکړې. خو اکثر ځایونو ته موږ خلکو مونږ کوچ دلته کې مزه دلته کې تاسو ته سګواخ پیښې دي چې دغلته کې امنیت حالات چې دي هغه برابر نه دي. بیا دغه په زمونږ یو خاص دوه درې ځایونه مخصوص خوښ کړل چې یاره دلته کې کوم لاړ نو دا زمونږ لپاره محفوظ دی. دلته کې دغه چې کوم بلوچ ملت پاله وسلوال ګوندونه دي دغه فعالیت نشته دی. بیا مونږ د کوټې نه ډېر بهر نه وتلي، دا نږدې و کوټې سره خو مونږ لاړو د کویلی قانونو ته، نو هلته کې اوم چې کوم مونږ ته زیات ریکمینډ شوی و چې تاسو دلته کې لاړ شئ دا ځای محفوظ دی. هلته هم چې کله ما د کویلی د هغې مزدورانو سره خبرې وکړې نو هغې وی چې دلته کې دوه ځله داسې وسله والې ډلې راغلي دي، یعنی مونږ له ګواښونه راکړي دي. او بیا مې د کویلی چې کوم هغه د غر مالکو یا د کویلی د قانونو چې کوم مالکو هغه وی چې یاره مونږ ته اوم داسې خطونه رالیږل شوي دي چې تاسو دلته نه کویله وباسي او تاسو مونږ ته د دې په سر باندې پیسې راکوي، د یو ګاډي په حساب باندې یا د ټن په سر باندې به تاسو مونږ ته د دې پیسې راکوي. خو هغه سیمه چونکې پښتون میشته سیمه وه نو هغې وی چې مونږ ورته دا تر اوسه پورې پیسې نه دي ورکړي، خو دا پیسې دي زمونږ نه غواړي او که ورنه کړو دي مونږ نور ګواښونه مونږ ته چې کوم نه کوي. نو مطلب د خبرې مې دا و چې هغه چې کومې ډېرې خطرناکې سیمې وي هغې ته خو مونږ بېخي لا نه وړو، چې کوم زمونږ په نظر کې ټول نه محفوظه سیمې وي چې کله مونږ هلته ورغلو او هغه د هر طرف نه پښتون میشته سیمو، نو په هغه ځای کې مې هغې وی چې تر دې غرونو پورې وسلوال را رسېدلي دي او زمونږ مزدورانو ته چې کوم نه ګواښ کړی دی. نو بیا ما دغه کویلی د ماین چې کوم مالکان ولته هغه سره مې وې کچري دی راځي نو د سکه علاقې کچره حمله کوي.
دا سوال کتا سو په امداز بیا ورسته وکم هم دغه براته جواب کې چې دوی څه کوي. زه شرخان بازی سیب تاسو ته راځم او تاسو په تناظر کې خبره وکړه چې دا یوازې مزدوران خو په ناشه کېږي، خو خبره دا ده چې دا د افغانستان کې یو بدلون راغی، بیا په ایران کې بدلون راغی، بیا په پاکستان کې د چاینا خصوصا په بلوچستان کې په مختلفو شکلونو کې په پروژو کې په پورت یا بندر کې په دې کې دوی دغه اثر او نفوذ یا انفلوئنس زیاتېږي، نو دا یو پراخه سیمه ییزه جګړه ده. خو زما لپاره سوال دا دی چې لکه څنګه چې ځلاند یوسفزي ډېر په تفصیل سور لاغزه دا ښکاري چې مزدوران ځکه په نشه کېږي چې دا وسلوالې ډلې یا بل شکل کې اف سی ایم له دوی څخه د امنیت په نامه باندې پیسې اخلي، نو دا یو قسم د دوی د پیسو د ګټلو یو ذریعہ ده کا د جنگیالوی د پاره ده که بیا د اف سی د پاره ده که څم دوی دا نه مني اف سی. خو سوال دا دی چې دا آی یوازې موږ په دې تناظر کې وګورو چې دغه انسرجنسي چې کومه د شخړه دته مالی پیسې ورکوي چې ځکه دوی دغه مزدوران په نشه کوي، کنه یو بل پهلو یې مستا
کاکړ صاحب دا داسې دي کته اورال د بلوچستان خبره کوي، نو بیا به زه زما جواب بل ته راځوي که ته خاص دا اوس چې واقعا په توکي کې سوي کېده.
نه تاسو مجموعي خبره مجموعي خبره
داسې ده لکه څنګه چې ما تاسو دلته بین المللي ملکونه او علاقائي ملکونه دا هغو دلته دلچسپیانې دي دلته
وضاحت وکړي خو اوس دې کې مزدور ولي
دلته مختلف وسلوال ډلې دي، څوک له یوه ملک سره تړلي دي، د یوه ملک له ایجنسیانو سره، څوک د بل ملک له ایجنسیانو سره تړلي دي. هغه دلته دا صوبه چې ده دا بلوچستان چې دی له ډېره وخته یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی له شلو دېرشو کالو ده، نو دلته مختلف مسله تنظیمونه چې دي هغه رامنځته سو او هغه کاروایانې کوي. هغه د مذهب پر نامه هم دي، هغه د وطن پاله ازادي پر نامه هم دي، هغه د ٹی ٹی پی یا د ٹررسٹ په نامه هم دلته کار کوي. مطلب مختلف تنظیمونه دي او لامالا دا تنظیمو ته پیسې پکار دي، اصله پکار ده، نو هغه بیا د مختلفو ایجنسیانو ده یا د مختلف ملکو ده مرسته اخلي، مالی مرسته، او هغه دا په ډاګه وي چې موږ که موږ ته هر څوک مالی مرسته یا نور مرسته راکوي موږ یې اخلو، موږ دلته دا خپل جدوجهد کوو. نو دا بلوچستان چې دی
د کانو چې کوم قانونو مزدوران دي دا یوازې دوی د مالی مرستو ترلاسه کولو له وجې په نشه کېږي، که تاسو وایسته چې نه په دې کې سیاسي اړخونه هم دي چې صوبه یعنی بې ثباته کې ډیسټیبلایز کې کنه. خو موږ چې څومره ریسرچ کړی دی مشال لیډو لکه ځلان سیم یوسفزي صاحب هم وویلې زیاته په دې کې دوی د پیسو یعنی مالی سرچینې په پوره کوي دا دلی
زیاته وجه چې دا د مالی وجه ده. مسله تنظیمونه پیسې اخلي او دلته مسله نوري داسې ډلې دي چې هغه پیسې اخلي او دا ماینز اونرز چې دي دا په دوه درې قسمه ټیکسونه دلته ورکوي. دا ډېره مهمه خبره ده، یو خو دوی حکومت ته ټیکس ورکوي، بل دلته چې کوم سکیورټي فورسز چک پوسټ دي هغه ته دوی د میاشتې تقریبا 2.5 پر ټن باندې د میاشتې 2.5 کروڑ جوړی شي. داسې په میډیا کې رپورټ شوی دي چې دا هغه ته ورکوي چې موږ ته تحفظ راکوي. او د دې علاوه څه مسله ګروپونه دي چې هغه له دوی دا ماینز اونرز په مختلف شکلو کې پیسې اخلي. د دې غټ مثال پرون د پټان اخبار کې او په سوشل میډیا کې دا د مسلم لیگ نون یو دغه دی منیسټر دی په دا اوس موجوده حکومت کې سردار کیتران، نو هغه ویل چې په جنار روټ کې او په نورو بینکو کې په کوټه کې داسې اکاونټس دي چې هغه د ښځو په نامه دي او د میاشتې 40,000 روپۍ کې جمع کېږي او هغه ودا دغه ته ورکول کېږي مسله تنظیمو ته. نو خبره بیا دلته سوال دا پیدا کېږي چې آیا دا د صوبایي حکومت هم په نوټس کې دي؟
دغه دا خبرې ته بزر اعظم ځکه تاسو په مختلفو حکومتي ودو پاتې سوي زنانه تاسو په پوهیدای سي زه دغه سوال به تاسو کوم زران جو سي تاسو خبره کوله چې تاسو د مزدورانو له مشرانو سره دغه خبره راپورته کنو هغه خبره که تاسو جاری وساتئ نو هغه یعنی د دې امنیت په اړخ کې څه وویل
هغه زمان بل سوال بیا دا و چې آیا تاسو پیسې ورنکئ دغه وسله والو تنظیمونو ته نو دوی بیا څه کوي نو هغې وویل چې دوی بعضې وخت کې زمونږ ګاډي په لاره کې په نښه کوي ګاډي هم سوځوي د ګاډو ډرایوران هم مړه کوي او په ځینې وختونو کې تاسو د کویلې دا ماینونو کې چې کوم مزدوران کار کوي هغې ماین سره خوا کې اکثر یو کچه کوټې جوړې وړ عارضي غونته کې د اوسېدو ځای هلته کې د شپې دا مزدوران پراته وي د شپې دي اکثر کار نه کوي نو بیا راځي او په دې مزدورانو باندې حملې کوي او مزدوران وژني نو که زه در سره خپل یو دا شیر دا شریک کما خپل تجربه چې هغه مزدوران چې کوم په کانونو کې کار کوي نو د هغوی ژوند هسې هم ډېر زیات خراب دی یعنی زه خپل ځانې چې کوم د کویلې کوم کان ته زه کوز شوی وم نو زه چې کوزېدم نو زما دا خیال نه و چې زه به واپس ژوندی روزم چې په کوم حال کې هغه کان و که نه نو هغه مزدوران هسې هم سلیری ساعته چې دي هغه د ژوند د ګواښ سره مخ دي او په کوم طریقې سره چې هغې هغه کار کوي هغه چې تاسو ووینئ نو سړی له افسوس ورشي او بیا د پاسه په داسې قسمه حملې کېږي چې هغه دغه ځای کې په لکه داسې اجتماعي ډول باندې وژل کېږي نو خو بل خوا که مونږ د دې د چې کوم د ماین اونرز دي مالکان دي هغې ته وګورو د هغې هم څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغې ستونزې ډېرې زیاتې دي هغې مختلفو ځایونو کې پیسې ورکوي یو سیوایي به کې لکه هغې ماینینګ ډیپارټمنټ ته پیسې ورکوي سیکورټي فورسز ته ورکوي وسله وال ډلې ته نه غواړي نو هغې ته هم غټه ستونزه ده چې هغې دا دومره پیسې یو ځای بل ځای ورکوي او بیا دلته کې وسله والو ته هم پیسې ورکوي او وسله وال بیا د خپل مرزه مطابق او د خپل ډیمانډ مطابق پیسې غواړي نو په دې کې زیاتره پیښې داسې دي چې کمی کې دا یا ګاډي سوځېدلې دي یا د ګاډو ډرایوران وژل شوي دي یا مزدوران چې دي نو په یو ځای کې وژل شوي دا زیاتره پیښې په دغې وجه کېږي چې ماین اونر د پیسو ورکولو څخه انکار وکړي
زلان جی سر صرف زر اعظم او تاسو چونکه په دې ډیر کار کړی دی او تاسو ته نور هم دننه ډیر معلومات دي زه بیا هم هغه باره کې سوال کوم خو شرخان بازی صاحب لکه څنګه ما وویل تاسو به سیتی بیوروکریټ د بلوچستان پر مختلفو یعنی کمشنر هم پاتې شوي ډپټي کمشنر هم پاتې شوي سیکرټري هم په صوبایي سطح پاتې شوي نو دا سیستم له ځننه څخه لیدلی دی آیا داسې پېښې چې په هغه کې ولسي خلک په نښه کېږي په تېره بیا د مزدورانو غوندې لکه زلان یوسفزي صاحب ډېر ښه بیان کوي چې د هغو اس یو ورځنی ژوند چې دی هغه هر ورځ له مرګ سره کله ګیس راتللی شي کله ورباندې کان نړېدلی شي او بیا چې بیا راوځي بهر هم ورته چې کوم ریاست ذمواري ده هغه هم نه ملاوش نو دا ولسي خلک چې په نښه کېږي د سټیټ چې کوم ریسپانس دی د ریاست چې کوم ریسپانس دی یا د هغه چې کوم ردي عمل دی هغه څومرې د اطمینان وړ دی یا هغه څومرې دا شی جدی یا سیریس اخی
ادلی صاحب دلته چې کوم ماینز او منرلز اکسپلوریشن کوي لکه څنګه چې سبسي صاحب اشاره وکړه ګوکې دلته صوبایي حکومت ستا صوبایي محکمه ستا داغو انتظامات پر کاغذو باندې د مزدوران لپاره پلاو بیبو لپاره مختلف فنډونه دي مختلف ماینز انسپکټرز دی یا نور داسې انتظامات شته خو هغه عملا هلته پر مځکه باندې داسې نه کوي چې څنګه په کاغذو کې دي یا په رولز ریګولیشن کې دي نو د دې وجه دوی ډېر په ستونزو کې ډېر په بد حال کې دا ماینینګ دلته په بلوچستان صوبه کې کوي او دا اکثره په ډېرو غرو کې دی په ډېرو هغه علاقو کې دي چې هلته انسان ډېر په تکلیف ځان رسوي نو ماینز کوم چې ورکر دي هغه د حکومت لخوا هم له دوی سره زیاتی کېږي هغه سهولیات چې کوم په رولز ریګولیشن کې دي یا ډیپارټمنټ دې دپاره جوړ شوي هغه نه ورسول کوي دویم ماین اونرز چې دي هغه هم د دوی ډېر زیات هغه اکسپلایټیشن چې په انګریزي ورته یې هغه کوي و دوی ته په صحیح معنا باندې هغه ویجز نه ورکول کېږي یا مزدوري نه ورکول کېږي په ډېر کم پیسو باندې دوی په ډېر نامساعد حالات کې لکه یوسفزي صاحب چې اشاره وکړه چې دوی اکثره پکې مري هلته د ګیس ته وځي دا مسلې دي
دا خو سټرکچرل مسلې دي یا ادارتي مسلې دي یا د کرپشن دی خو دغه چې کوم امنیت ګواښ وسله والې ډلې راځي په یا بیا په بل صورت کې دا دوی وژني نو پدی حوالہ باندې سٹیٹ څومری تاسو ته جدیش
نو هغه زه پراتم پر دا خبر باندې خبر دا د پجنګ کی اکثر ولنریبل خلک چې دي اپ انګریزی کې چوتي ولنریبل خلک هغه غیر محفوظ یا او هغه نشانه جوړیدای شي نو دا مزدور چې دی هغه ډیر ایزی ټارګیټ دی ډیر اسانه ټارګیټ دی دا مسلوه او سوالو ډول د پاره چې پر حکومت پریشر واچي یا د خپل سیاسي یا معاشي مقاصد د پاره دوی دا استعمال کی او دوی دا کوي دا طریقې دا نو مزدور اسانه ټارګیټ دی دوی راځي
د ریاست چې کم ورته ردی عمل
ریاست چې لکه څنګه چې ما درته ویل ریاست بالکل په خپل ذمہواری کې ناکامه شوی
کسدند کنا کیپبلٹی یا کیپیسیٹی یا صلاحیت
دا خدا سے سوال دی چی مطلب کسدن هم کې دای سی یا بای ڈیفالٹ هم کې دای سی نو خود دوی تحفظ نه دی ورکول سو انا کې آئینی حق دی د دوی په قانون کې د دوی حق دی او دوی د دې د پاره ټیکسیز ورکوي چې دوی ته مختلف ٹیکسیز یو خود گورنمنٹ ٹیکسیز دی د دې ځالاون ٹیکسیز ورکوي دوی ته تحفظ ورکول سي لیکن حکومت تر اوسه پوری دوی ته تحفظ ورکړی نه دی او خاص کر دا د دوکي مسله چې ده او دویم هغه ما چې اشاره وکړه چې ما چې یو وزیر چې دی د موجوده حکومت هغه دا تور لګی چې په اکاونټو کې په بانک کې پیسې ورلجمع کړي نو آیا دا وفاقي حکومت او دا صوبایي حکومت د دا بینک او د دا خلکو د دا چاپ نامه چې کوم دي دا عملی اقدامات ولې نه اخلي دا ډېر غټ سوال دی د خلکو دلته خلک پورته کوي نو دا دا تر از پیچیده مسله ده
مننه شیرخان بازی صاحب زده هم راځم وخت به لږ را سره وي څو نور سوالو د پاره ځلاندې صاحب شیرخان بازی صاحب هم ذکر وکړي تاسو هم په خپلو خبرو کې ځای په ځای ذکر وکړي زموږ ټوله خبره پر وسلوالو ډلې وکړه خو ځینې رپورټونه بلکې ځینې سیاستدانان ځینې مشران بلکې ما ته خو د بلوچستان یو ډېر لوی یعنی مشر سیاستدان چې زینوم نه اخم ځکه چې خبره داسې راته وکړه چې وانخصل چې هغه دا تر دې حده راته چې کم د کولې مزدران دي له دوی ځخه دا بتا اخیستل دا په دواړو صورتو کې ملیشا ځواکونه هم اخلي چې موږ تاسو ته تحفظ درکو وسلوالې بیا په دې ځین اخلي چې موږ ته یې وژنو هغه یو واقع بیانوله او زما د پاره مې رانوونکې وه ما یو دوه درې واره پر زور هم پر ورکې چې همدغسې ده هغه وایي چې دغه چې کوم وسلوال دي او چې کوم د ملیشا ځواکونه دي دا چې دا سامان تلي نو له یو بل سره دومره رابطه کې هم وي چې یاره دومره کیلو سو او دا دومره کیلو سو یعنی دومره سره نږدې دي تاسو ته دې کومه خبره کوله خپله لدغه ملیشا ځواکونه زخه د دې څومره ګیله ولا د خلکو
ګیله خو په بلوچستان کې عمومي تور موږ ذکر وکړو کړه بلوچانی او کړه پښتنو یې نو ګیله خو د ریاست نړۍ زیات دي او بیا خاص کر د امنیت په کچ په امنیت ته چې موږ ګورو پاره کې خو بیا ډېری ګیلې دي موږ چې کوم سیمو ته ورغلی او الته کې چې کوم ماین اونرز او مالکان چې کوم د قانون وو اوی زیاتره خپل امنیت په خپل باندې کو یعنی ما خپل اوی سره کسانو لیدل چې ټوپکې وته ورکړي او غوی چې وس مونږه دا کسان دلته کې ساتلې دي او دا مردې لپاره ساتلې دي چې وسلوال رانه شي زمونږ پر مزدورانو باندې حمله ونه کی دا دغه چې کوم تاسو خبره وکړه د دغه ذکر د دغه خو زه نشم ویلې خو لکه دا خبره الته کې د ماین اونرز دا خبره کوي چې زمونږ نه اف سی ځواک چې دی یا نور چې کوم الته کې امنیتي ځواکونه لري زمونږ نه په چک پوسټونو باندې پیسې اخلي یا د ټن په سر د ګاډي په سر باندې دغه نه پیسې اخلي خو هغه خو زما په خیال ډېر د پخوانه دغه ترتیب په بلوچستان کې روان دی کاغه چمن په بارډر باندې چې الته کې کوم خلق وی داغي په لکه زمونږ په کلی کې په چکم کا صوبدار وو او په چمن باندې به ډیوټي لګیدنو دلته کې خلکو وی چې د پلان کې چمن باندې ډیوټي لګیدل اوس په ځان ته غټ کور جوړ کیږي نه او داسې شویم دي چې کوم الته کې خلکو هغه وی دلته کې غټ غټ کور نه ځان ته جوړ کړی دا خو د بلوچستان کې ډېر د مخ کې نه داستون زرا روانه ده خو د وسلوالو ډلو په دغه چې مونږ وایو ما چې کومې سیمې کتلې دي الته کې کوم ماین د زتلې ما نو زما په خیال باندې د هغه امنیت کوس
ریاست اوغواړي نو هم هغه ته امنیت ورکول ډیر ګران کار دی. یو خو مونږ د مسلې ته عمومي طور وګورو چې د بلوچستان دا مسله اوورال دا مسله حل شي نو بیا به دغه ځایونو ته امنیت ورکول چې دا به ممکن وي. که اوورال دا مسله نه وي حل شوي او تاسو صرف په دې باندې وایي چې فوکس وشي چې دی مزدورانو ته د تحفظ ورکړی شي نو دا ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې هلته کې ډېری لري پرتی سیمې دي او ډېری خوري سیمې دي او داسې غرونه دي چې هغه له ځان له په زرګونو او په لکونو په شمېر کې سیکورټي فورسز پکار دي چې هغه دغلته کې صرف دې ته بیا کینی چې مزدورانو ته تحفظ ورکړي. نو دغه سي خو ماته دا ډېره ګران ښکاري چې نیخ په نیغه تحفظ ورکړي شي. البته که عمومي دا مسله د بلوچستان د حل کېږي نو بیا څه امکانات لري.
دا مهمه نقطه شرخان بازی سے جلان یوسفزی سے براپور تک آیا موش خوچون کے پروگرام پا مزدورانو دی خو خبر ادا دے چی خبر لیو بل سر تڑی دے دلکہ تاسو لی آن دا بلوچستان کا وڑا دا که غٹ خبر دے یا دا خیبر پشتنخوا یا دا پاکستان غا غا خام خواب افغانستان او ایران او بیا دا چین او بیا دا امریکا او بیا دا نور هوادونو پا یو شکل نشکل کی یو تلون ولری خبر دا پاکستانی ریاست. سوال دا دے چی دا سی یو حالت کی د بلوچستان کا عام خلق دی کا اولس دی کا پرمختګ دی دا مسله چې د وسلوالو حل تشتون دی کا د مذهبي ډلو په شکل کې دی کا غد بلوچو وسلوالو په یعنی ملت پال ډلو په شکل کې دی دا پیچلې مسله حل لري یا د حل یو کوشش سیریسه سنجیده کې دی کیږي کنه؟
د هرې مسلې کاکر صاحب حل ستا خو طریقې کار مختلف دی. دا اوس د دوکۍ د پیښې زه یو لنډ مثال درکوم چې د څه وخت دا پیښه وسوه د ګورنر بلوچستان جعفر مندوخیل او د کیبینټ منسترانو دوی یو پریس کانفرنس وکړ. دوی په اوله ورځ بلیم ولګاوه چې دا وسلوالې ډلې د بلوچو بیلې کړي دي او دویمه درېمه ورځ بعد بیلې راولاړ سوه په سوشل میډیا کې بیان جاری کړو چې موږ دا هیڅکله نه کړي، موږ دا دې غنده نه کوو، موږ دا دوی د حکومت دا کوشش دی چې دلته بلوچ پښتون سره وجنګوي او دلته خپل مقاصد حاصل کړي. دلته دا بلیم ګیم دی. نو که دا بلیم ګیم راوځي سنجیده کوششونه وسي سیاسي حل او د مذاکراتو یا د ډایلاګ له لارې کوشش وکول سي کېدلای سي، امکانات شته.
خو سنجیده کوششونه ولې نه کوي څوک دی کې یعنی په جنگ کې ګټه ده کنه د دې شاته نور استراتیجیکي ګټې یا بل داسې څه ده؟
لکه څنګه چې ما تا ته وویل دلته د مختلفو ملکو لاسونه دي، د مختلفو ملکو ایجنسیانو لاسونه دي، دلته مختلف وسلواله ډلې دي، دا یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی. نو په دې کې لا مالا د کوم چې دوه مخالف پارټیانې یو حکومت او یو دلته بیلې ده او یو بل نوی فینومینا چې اوس ریسرجنس آف ٹی ٹی پی ده دلته هغه اکټیو دي، دا هغه خپل بیل بیل مقاصد دي، بیل بیل سټریټیجیز دي. نو هغه دا شی فلال حکومت امکان کم ښکارېږي چې دوی د حل خواته روان، بلکې دوی مزید دلته د اپریشن خبرې کوي، دلته مزید دلته د انټیلیجنس بیس اپریشنز خبرې کوي، دلته هر ورځ په میسینګ پرسنز کې اضافه کوي، دلته پر سیاسي هلو ځلو باندې پابندیانی کول کجی داغه په رد عمل کی. دلته د بیلی یا د نور وسلوال ډلو عملیات هم تیزیږي. اوس زه به تا ته لږ فیګرز در سره
او کله چې لنډ ځکه یو منټ را سره دی.
د ساوت ایشیا ټیروریزم یو پورټل دی، هغه چې په دې کال کې په دالس میاشت کې 1530 مړې تر وسه سوي بلوچستان کې سر او په دې کې تقریبا 2500 سیویلین دي، یو سل شپږ میست سکیورټي ایجنسیانو خلک دي او دا تر از یو نیم سل وسلوال دا ټررریسټ ورته ایتای او دا د تیرو اتو کالو زه غټ فیګرز دي، مطلب دوره په تیزی سره دا دلته هغه انسیډنټس شروع کوي. نو چې څوره ګورمنټ اپریشن مخاطه ځي د غوره دغه ردعمل هم زیات راځي. نو په کار دی چې دواړه خواوې خپل پالیسي او د ډایلاګ په خاطر لرس
مننه شرخان بازی سیب زکه وخت را سره کم ز زلان دي سوزي سیب تم زکه چاغه سر په ډیر معلومات دی په دی حوالہ خو بهرال وخت کم دی زلان دي سوزي سیب ستاسو او شرخان بازی سیب ستاسو ډیر مننه په بحث کې د برخه اخیستلو شوه
مهرباني
خدای پام
مننه الله پام
داود مشال تران لاندې چې په کیمو له جلان یوسفزی او شیرخان بازی سره په بلوچستان کې د مزدورانو د وژلو لاملونه څیړل بحث پای ته رسیږي. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړي په مخه شه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.